کې جوړیږي. سکالی د افغان فلم جوړونکي اسد سکندر مهاجر فلم ته غوره جایزه ورکړه. د تان سایټ په حواله د مهاجر فلم چې د اسد سکندر په لارښوونې جوړ شوی یو داستاني فلم دی چې د مهاجرو ستونزې پکې بیان شوي دي. ښاغلی سکندر چې اوس د دیانا کمپنۍ مشري کوي وایي مهاجر فلم تر دې له مخه هم څو معتبرې جایزې ګټلې دي. ښاغلی سکندر د افغان سینما تکړه ډایرکټر دی چې د سینما په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د نوموړي د نورو فلمونو تر څنګ د مدرسې په نوم یو فلم هم ډېر ستایل شوی دی.
نوروز یا د کال د لومړۍ ورځې میله د آریایانو له لرغونو میلو څخه ده. په دې اړه مشهور روایت دا دی چې اما پاچا لومړی ځل دا جشن جوړ کړ او څو میاشتې مختلفې میلې روانې وې. په تاریخ کې راغلی چې د سلطان محمود غزنوي په دور کې د نوروز جشن ته ډېره توجه کېده. د نوي کال په لومړۍ ورځ به سهار مهال ټول خلک شنو دښتو ته روان وو او رسم دا و چې د لارې په اوږدو کې به یې په یو بل شات خوړل او روانو خلکو به یو بل ته اوبه شیندلې. په وروستو کې په زیارتونو کې د نعت ویلو، قوالی سندرو او د زیارتونو د عالمونو او جنډو د ټوکرو د نوې کولو دود هم رواج شو. همداراز په ځینو سیمو کې د نوروز له میلې وروسته ځینې ورځې خلک سارا او دښتو ته په تګ سره په نیک فال نیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د نوروز ستره میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی په مزار کې له څو تنو سره د سږنۍ میلې په اړه مرکی کړی دی. په مور تر اړوم
زه سمیم یم مزار شریف ښار
سمیم جان. په دې اړه کې وایي چې نوروز دلته کله کله تجلیل کیږي او د څو ورځو د پاره دی.
نوروز مزار شریف کې هر کال د عمل په اوله تجلیل کیږي. جنډبالانه تر څلوېښت ورځو دوام لري. نوروز ته د ټولو مختلف ولایتونو خلک راځي، حتی د له هېواد نه له بهاره خلک نوروز ته راځي. او په دې د نوروز نه وروسته د دهقان میله ده او خلک ځي دښتو ته، شادیان دښتو ته، مارمول دهدادي او نورو دښتو ته ځي د تفریح لپاره او وزلوبه کوي او نور عناوي بازیان دي.
د ښځو په اړه کوي په نوروز کې ښځې دته دویم د نارینه په شان نوروز لمانځي.
او په مزار شریف کې کوان راغلي او د روضې په چارباغ کې او په پارکونو کې دی هغه د نوروز جشن لمانځي.
نوروز سره له دې چې په نور سیمو کې هم لمانځل کېږي خو دلته ورته شاندار مراسم ترسره کېږي. نوروز تر څلوېښت ورځې په مزار شریف کې لمانځل کېږي. دوی په دې جشن کې دښتو ته وځي او هلته ساتری کوي او تر څنګ یې نارینه چې دی هلته لوبې کوي او نورو ولسوالیو ته ځي شنو ځایو ته. تر څنګ باید ووایم چې یو بل رسم هم دا دی، هغه کوم کسان چې نامزد وي له نوروز څخه څو ورځې مخکې یا هم د نوروز په ورځ د نوروزي په توګه د ناوې یا د زوم کور ته څه تحفه یا سوغات وړي. د دې سره سره دلته نور دودونه او مراسم هم شته. مثلا د ادیبانو لخوا دلته مشاعرې جوړیږي چې پکې خلک ګډون کوي. همدارنګه په پارکونو کې له شپې لخوا خلک جونې نارینه ښځینه ځي هلته دا مراسم لمانځي او تر څنګ جشن نیسي.
ماخام خټک شاعری کوي، کیسې او تکلونه لیکي. ښاغلی ماخام د مسلک له پلوه قانون پوه دی خو د ژوند زیاته برخه یې په لیکوالي او شاعري کې تیریږي. ښاغلی خټک چې له اوږدې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په کراچۍ کې ژوند کوي تر اوسه یې دولس منظوم او منصور اثار خپاره شوي دي. ماخام د تکل لیکلو پر تخنیک یو څیړنیز اثر هم لیکلی دی. دی وایي تکل یو ډیر خوندور ژانر دی خو په پښتو کې ځکه کمه توجه ورته شوې ده چې ډېر لیکوال د تکل او مضمون ترمنځ توپیر نشي کولای. له ماښام خټک سره زموږ همکار بارکوال میاخیل په کراچۍ کې د تکل په اړه تفصیلی مرکه کړې ده، دا اوریدلو پلانای درکوم.
ماشام خټک صاحب، په پښتو کې تکل نن سبا ډیر کم لیکل کیږي، بلکې کدا خبر وکړو چې لپایل راهیسه ډیر کم لیکوال داسې لرو چې هغه د تکلونو لیکلي وي. په پایل کې که د تکل لنډ پیژندنه راته وکړي چې تکل څه شی دی؟
د تکل پیژندنه لکه چې څومره اسانه ده کنه هغه مره ګرانه هم ده. چې موږ وایو چې اسانه ده، نو هغه دا ده چې هر سړی دا ډیر یو اسانه هڅه ګڼلې ده. بچ څه شی باندې لیکل شروع کړو، که د نوران شو، که د خوچ اخري کې شته روزی چې سم جوړ نشوي دا تکل ده. مشکل یا ګران بدې ده چې بیا دا په خپل ترتیب سره لیکي چې کومه د ادبی د کوم اصول دي یا کوم انداز دي چې په کوم لیکل بیا دا ډیر ګران ده. ولی ګران ده؟ اسانه خبر مونږ وایو چې تکل لیکل په پولیس رات تلل دي. پولیس رات باندې تلل ځکه چې یو طرف ته بیا د پورا اسناف وسره، چې یو طرف ته مضمون ده، بل طرف ته کالم ده، بل طرف ته افسانه ده. نو دې کې دا ټول سیزونه ټچ کیږي، نو ټول نه به بچکه هم او د ټول سیزونو سره دا ونډه هم لري، ته دونه بچکه هم مضمون سره دا ونډه لري. خو سوال دا دی چې تکل بنیادی شی څه شی دی؟ تکل چې مونږ کوم لیکو وایو چې را تکل مونږ څنګه پیژنو او تکل څه شی دی، نو که ګورې نو دا په داسې یو ادبي هڅه ده، کوشش ده چې دا مونږ د مضمون په هیئت کې لیکو، خو دا بیسیکلی مضمون نه وي، هیئت د مضمون وي. خو دا هم ضروري نه ده چې د مضمون په هیئت کې، خو تر ننه چې څومره لیکل کیږي د مضمون په هیئت خو دے مضمون نہ دے دخل تے مضمون نہ بیا دے بیلی گی سنگ بیلی گی د مضمون د پر خپل یو عنوانی لغی موضوعی اغه موضوع چ کما دا بیا مونږ دیو ترتیب سره لیکو، بیا غ ترتیب نه پسته مونږ نتیجه خسکو، بیا دا غی احتتام وی. خدا په تکل کې نه د تکل د پر دا ضروری نه چې تمهید دی وی، دا ضروری نه چې پاغه شان ته په ترتیب کې دی لیکل شو، نه نتیجه خس نه حوالی پکې. ٹھیک شو، دا یو سیده ساده په ډیر خوند خوند یو موضوع سړی غاړه وزي، بیا هغه موضوع را برسېره کوي، دا هغه پټ پټ اړخونه چې کوم موضوع دي هغه پټ خوند خوند خپل کاری ته خپل اوریدونکو ته ورخی چې دا شی څه شی دی، یو کوم شی په څنګه په ور باندې پیژني. او په هغه کې دی نه صرف دا سیز پټې ګوښې راخاره کی، بلکې دا خپل ځان چې کوم دی، د ذات چې کوم دی، دا هم په لیکوال ورو پیژني. خو تا سیز د طنز او مزاح کی وي، دا به سنجیده نه وي. دغه دا چې کوم دا لایټ موډ چې د دې کوم دی، دا د دې پیژندنه ده. دا به بیا پته لګی چې را دا چې کوم شی لیکي په کوم موضوع باندې په لایټ انداز کې روان دی، طنز مزاح هم ده پکې، خوند هم ده پکې، د خلکو په مخ باندې مسکا هم راولي او یو ادبي چاشنی هم پکې موجوده ده. نو دا به تکلی
تاسو ول چې د جوړښت له پلوه څه ناڅه دا مضمون ته هم ورته دی. نو آیا موږ دا ویلای شو چې دا ځان ته یو بیل صنف دی، کنا دا د طنز غوندې د لیکلو یو سبک دی؟
نه، طنز خو چې کوم دی، طنز صفت دی کنه، طنز صنف نه دی. او تکل چې دا باقاعده صنف دی، لکه څنګه اوس که مونږ دا وایو کنه چې چونکه مضمون دی، نو مضمون نه دا وته دی، نو ځکه دا صنف نه دی. داسې غزلم چې کوم دی، د قصیدې نه وته دی، د قصیدې د تشبیب نه وته، نو بیا به مونږ غزلم ځان ته صنف نه ګڼو. کچری مونږ دا خبره کو، بیا به مونږ دا اطلاق داسې کو چې را بیا خو غزلم صنف نه دی، ولی چې د قصیدې د تشبیب نه وته دی. داسې نه ده، دی چې وته ته بیا خپل ځان پیژندلې دی، دی به د یو خاص صنف په شکل کې د خپل ځان ودرولې دی. بیا یورپ کې چې کوم راغی، نو هغه بیا مضمون او لایټ ایسه دا بیا لګون، دا لایټ ایسه چې کوم دی، دا بیا پښتو کې تکل یا حسا ده. چې اردو کې ته انشاء یې وای، نو دا دغه دا لایټ ایس چې کوم دی په لایټ موډ کې، دا خبره کتا سو کړه نصابی مضمون چې کوم دی په لایټ موډ کې نه، او چې کله دې پته یو موضوع روانو په لایټ موډ کې نه، لکه ما چې څنګه چې ته حواله ورکې پکې او بیا ترتیب وی او نتیجه خص کې او ته یو خاص تمهید ور در کړی، هغه موضوع په جندنه پکې، نو دا بیا مضمون نه. خو چې ته به راشي بغیر تمهید تر یو موضوع ته غاړه وتل، یو ادبي خوند خوند باندې پاره باندې خبره کوي، نو هغه بیا تکل وی.
په تکل کې د داستان غونډې کریکٹر او یا پلاټ هم به کنا هغه ته مرته نه لري.
یار زه په خپل دا نه غنم چې په دې کې دی پلاټ وی د داستان په شان ته د افسانې په شان ته، ځکه چې پاره کې افسانې کې مونږ کله د پلاټ خبره کو، نو پلاټ چې کوم دی، نو هغه بنیاد لري په کیسه، یعنی د کیسه مربوط شکل پلاټ دی کنا. نو چکل بیا مونږ په دې کې مربوط شکل وګورو، دا بیا مضمون ته لاړ شي. تکل چې بیا مونږ مربوط کوو، مونږ خدای خو چې خاصه ترتیب پې کې نه دی مضمون، دا دغه پلاټ او دغه مربوطوالی نه چې کله مونږ راو باسو، نو دا بیا تکل.
د ځینو نورو منظوم او منصور اصناف غند تکل هم پښتو ژبه ته لنور او له بهرنۍ ژبه راغلي دي. په هغه کې موږ افسانه یا لنډه کیسه یادولای شو، یا فرض نظم یادولای شو، هغه ډیره واده وکړه. څه فکر کوئ چې تکل کله پښتو ته راغلي، اولی دومره کم لیکل شوی دی، ډیر کم شمیر لیکل لیکوال لرو چې هغه دی تکل لیکلی
اول خو دې مونږ دا غلط فیملری کو چې تکل نن د اردو په لار راغله ده تکل پښتو ته د اردو په لار نه راغله دا د ټوله نه غټه غلط فهمی ده دا د ټوله نه اول سلیم راز صاحب سره زمونږ نن دلته کراچی ته بچ راتلو نو زه محب چې هغه وخلا مونږ لکه دا د کتابونه په دې تکل نو لیکلی خو بهر حال تکل به مالیکلو نو په هغه ورځو کې 50 کاله د سفرنامې او 50 کاله انشایا یو هڅه سلیم راز صاحب کړی ولي کلی کړیو هغه دا ویلیو چې انشایت تکل یا ساړو ضرورت نه انشایا وته په کار چې اردو کې ته انشایا وي مونږ ته ولي نه وي افسانه وته اردو کې مونږ ته وي ناول وته په اردو کې وي ولي وته مونږ نه وي نو بیا د طاهر صاحب په ځای کې بولډن مارکیټ کې مونږ سره ناشو غرمه روټه نه پسته نو بیا ما ته چې سلیم راز صاحب سره په دې اختلاف لرم چې تکل کله هم نه دراغله د اردو په لار باندې تکل چې اردو کله پیژندل ولا په کال 1955 کې 1955 کې چاغي کله نو انشایا لفظ وته ورکول ټکی وته ورکول نو پدغه ورځو کې پښتو تکل باندې تنقید کېدو یعنی پښتو تکل دومره مخه تللی چې تنقید ته وړاندې دی کېدو چې دا غالبا کال 1952 سم دی نو کال 1953 سم دغه خواوشا کې دی چې عبدالحی حبیبي صاحب ولسی ادبی جرګې کې تکل وړاندې کړي دی او دا تکل تنقید ته وړاندې کړي دی او داغه تکل نوم دی ازادي چرته ده او بیا په دغه تکل کې خپل یو ډیر غټ طنز دی عبدالحی حبیبي صاحب چې په 1952 سم دا کې راځي ازادي چرته د دې موضوع نه هم ډیر شی اخستل کې دی دینه دا خپل جوړ غړتنس دی
کدا وګڼو چې حبیبي صاحب د پښتو لومړی تکل لیکونکي یا تاسې د تکل پر اصول باندې کتاب لیکل دي په هغه کې مو د ته تکونکي ویل دي او زه به ورته وایم چې تکلوال به ورته وایم چې لومړی تکلوال استاد حبیبي صاحب دی لاغه رئیس اوس شاوخوا اویا کال کیږي خو اوس هم ډیر کم لیکوال لرو چې هغه تکل لیکي څه فکر کوي ولې د لنډ کیسې د افسانې غونې تکل دومره مشهور ولې نو دومره مینوال ولې ونه منل
اول خو زه دغه خبره کوم چې ما دا خبره نه کړی چې عبدالله بی بی صاحب ولنه تکل نه ګار دی د دور خان داوود صاحب د تحقیق مطابق یو صابر یا د حضرت زبیر د تحقیق د مخه ولنه لیکونکي چې کوم دی غسن برسن کاکا جی او را داخلي خي چرغي ولنه تکلونه لیکلي دي را داخلي صاحب هم خي او سن برسن کاکا جی صاحب اوس دا پتن چې دا دغه سيزونه دا غین وړاندې دي دی خي کده دین ورست خو ز چې کوم دامم چې غي کوم دا بازابتا چې کوم تنقید ته وړاندې شو نو دا ز چې کوم غوړم ګورم نو زم چې لکه هر سړی چې پلاني لیکل خو دا غي یو خاص شکل نه ورخي کنه دا باقاعده په ولسی ادبی جرګه کې وړاندې شوې ده کنه نو په دې باندې بسمره تنقید شوې بسمره خبرې به شي وي څنګه نه بل تاسو چې کوم یو هو کړل خبره چیرې دا ولې ونه لیکل شو تکل تقریبا بلا لیکل شوې ده خلکو کوشش هم وکړه ده خود کامیاب شوې دي پکې اصل وجه څه ده چې خلکو اوس په پښتو کې څومره تنظیم مزه لیکل شوې ده نو اوس دلته کې کوم تنظیم مزه ولا خلک دي کنه اوس تو ګوره چې څومره مچا تحقیق کړي په تکل باندې نه هغه صرف تکل نه هغه تنظیم مزه راغستې ټول 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 تنظیم مزه او دا تکل دواړه سره ورګټ کړي دي نو دلته بیا دا پته نه لګي چې را د تنظیم مزه څه شی شو نه دا تکل اوس تنظیم مزه چې کوم دی دا صنف دی دا په افسانه کې کې دي دا په ډراما کې کې دي دا په غزل کې کې دي
صنف دی او کله لیکلو یو سبک دی یو طرز دی
صفت دی تنظیم مزه یو صفت دی صنف نه دی تکل کیم کې د
شعر
کیم کې د شعر کیم کې د شعر
برق صاحب صاحب لاجام برق صاحب د شعرونو یو ټول غتن د شعرونو
ټیک شو کنه دا دا خبره ده اوس هغه خلکو چې چاتن څومره تنظیم مزه لیکلی و تو ګره ته کې هغه خلکو په تکل کې چکل ته یک تکل ته کې هغه په کې درو منډي به چکل ته تکل خبره کوي بیا هغه تنظیم مزه ته لاړ شي اوس زه دغه وایم چې تنظیم مزه چې کم ده دا د تکل د پاره خو خاص ده په تکل کې به تنظیم مزه وي په کار دي چې وي خو هر تنظیم مزه تکل نه ده اوس خلکو بلا لیکلو خو چونکه چې به کله به تله وتللی شو نو هغه سیزونه خپل ځان ته بیل شول چې تنظیم مزه څه شی دی او تکل څه شی دی نو بیا ځنه خلکو چې اوس چې زمون د تنظیم مزه لیکون کې داسې دي کنه چې د دوه د سنفونازک په شان ته د دې د رویا ده نو چې کله تنظیم مزه خبر راشي تنظیم مزه ولا تنظیم مزه په صف کې ولاړي چې کله تکل خبر راشي بیا تم ولاړي په دغه وجه باندې هغه تکل چې کم دی هغه ته خلک سنجیده نه شو چې هغه تنظیم مزه هم به خلکو تکل غنړیا به چې څه شته نوران شو چې به ولي کولای بیا به خیر کې چې تکل دی بیا ځنه خلکو چې مړه کمزور اسې خو کمزور ته کل خدای کنه دغه سیستم نو پاغه کې بیا خلکو به تاسو سنجیدن شو زه یو دوه نمونه چې کوم دی اغاز دا غنما چې هغه کل وختي په پښتو ادب کې یو جمیل یوسف زئی او بل چې کوم دی اغا ډاکټر اسرار دی بیا کل وختي تکل نگارانو چې دی بیا باقاعده تکلونه ولیکو او بیا د دې د لیکونو د وجه نه اغه ته یو باقاعده د صنف درجه ملو شو زه دا چې په ولنی دور کې چې موږ لیکلی شو چې لګ 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 ولیکو خدای ته باقاعده د صنف شکل نه ورکړل شو خو چې کل ډاکټر اسرار او جمیل یوسفزی لیکل نو هغه بیا په رسالو کې باقاعده د سند په شکل کې لیکلی شو هغه ته بغت څنګه افسانې ته بزین لیکل شو داسې به ته تکل لیکلی وو
څنګه چې تاسو وایئ چې ډیر لیکوال کله کله د طنز او د تکل ترمنځ په توپیر کې ورکسي او کله کله هسې نثرونه ولیکي او د تکل نوم ور باندې کښېږي آیا یو علت خو به د دې کم لیکلو دا نه وي چې ډیر